ټاکل شوی دی چې د اروپایي اتحادې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته چې غوړې بیا یې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو انټاکای اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نړیو سیمیزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان صدر اعظم او د پوز لوی درسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. نور جزئیات له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګ پولیس سیاسي پوزي پلاوی په ملتیا د سعودي عربستان په ورځني سفر ریاست تلړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نور مسالو خبرې وکړي. د راپورونو مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نور چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر اول مفصل خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي پوزي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تیرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعهګانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراس په روان میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوزي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمان او مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت خبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوز د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي، نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکي حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مشه دا هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي د دوه نه بده سعودي عرب د فوجي او د کوم چې دولتي کار دی او سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت دې پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کانفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولي.
سعودي ته دغه جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد د دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاو هم ریاست سفر نه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د یمن وضعیت اوسېړو او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرو مرو د سعودي مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد هاشم سولمل له مارجې څخه لیکي: باید په هغو ټولو سیمو کې عملیات پیل شي چې البته د هلمند چې د مخالفینو له خطر سره مخامخ دي. عبدالله حد افغان له هلمند څخه بیا لیکي: هغه کسان چې د فرخوندې د مرګ په تور نیول شوي باید سخته سزا ورکول شي تر څو دا ظالمانه جرم بیا تکرار نشي او نورو خلکو ته د عبرت درس وګرځي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي: دینی عالمان باید د منبر له لارې په افغانستان کې د شخړو غندنه وکړي. ازادي رادیو اوري او سم دوونیز پروګرامونه خبرېدو تر چمتو دي. مخکې لدې چې ژوند په شیبو کې واوري د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته غوښ شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتمې ماده په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مسؤل رحیم الله رامی میل ماده. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې څه ویل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و دی تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات تاسیس د دولت دنده ده د افغانستان ادب کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد د زده کړې مؤسسات په تاسیس اقدام وکړي دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات د تاسیس اجازه د قانون د احکام مطابق بهرنیو اشخاص ته هم ورکړي دولتي عالی تعلیمات و مؤسسات ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي
رامې صاحب په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه من کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو هم د کمیت لمخې او هم د کیفیت لمخې د کمیت لمخې خو په دې معنا دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتی په ټولنه کې وجود لري او خاصتا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حد پورې موجود دی او وجود لري ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډیر زیات ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسی ولې په هر حال ز یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرم چې هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماستری او لږ نه علاوه سره دې چې کې دې سي په د کابل پانتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماستری تر دورې پورې ولې د ډاکټرا پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمينه تر اوسه پورې په هواد کې نه ده مسايده او زه فکر نه کوم چې نړۍ په هیڅ د یو هواد دی چې الته دي د عالی تحصیلاتو زمينه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسايده ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو غریوه
ډیره مننه د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالیتو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالی تحصیلاتو